څلوریزه شپګیزه او همدا منډه څنګه کیږي دره ته تشریح کړئ.
زمنګ دواړه بیٹسمنان چې د رکی ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ اسمان دی منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو د ټکر ونی کی کله چې منګه دغه زیته نادینه نه وي ور مخامخ کو دغه موږ چاپیریال چې کده د دین نقشې وته منګه ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کوو د شخپل حرکت کې وحل ذهن سوچ چې کنوري په ماغه موقت باندې کنده میدان چاپیریال چې نادینه د طبیعت د خپل نه مو یسته دا ته موږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده ختمیږي په دلته به ټول ریګل ته بل وېکټه ولاړه. یعنی په لندو کې د کډ سیوی مې دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نادینین دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روښانه کیږي او نادینا ډیر په جرأت سره د کولې چې منډو کې او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیښیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې د دوه دولسم کال نه چې دا لوبه کومه د خپل شاګردان زده کوونکي دي بلځه په دې خاطر ما مو ته موقعیتونه معلوم کړی. یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان دی منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې. نو هغه کرم نه مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوره کړی دي؟
زه خو داسې دی چې د ختیځو ولایتونو کې د نادینیانو دپاره د خواهي او عامه پوهاوی زما پروګرام دی چې د افغانستان دپاره د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ باندې وي مخې ته وړم او شاګردان لرم، سب سنټر لرم، محلي ټولګي لرم. نو هغې باندې زه ګرځم دلته ټولو شاګردانو دپاره ټولګیو کې ما شاګردانو دپاره بیټ او توپ د افغانستان دپاره د سویډن کمیټې په همکارۍ ورکړی دی او هغې د سرزه عمل تیم او هغې د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کونو د دې نظرپیتونه پېژنم چې مثال زما کونړ کې څومره شاګردان تکړه دي، لغمان کې څومره شاګردان تکړه دي، په ننګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي. ماغې نه یو شاګرد راوباسم او دغه تیراول مو لوبې ته چې میدان کې په منډو باندې راول څو راځي نه په منډه رېلی شي هغه ته پوری زه فکر کوم چې کرکټ د پاره نام ده کیږي.
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوې دي که وروسته د جګړو یا نورو حوادثو په نتیجه کې نابینایان شوې دي؟
پوهیږي محترمه چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشین بند کړي. افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو یو ماشین لګېدلې دی او روز ځانه معلولین زیاتېږي. ورو دي کې اکثره چې دي ورو نه انقلابیان معلولین دي او ډېر کم د بوټو په شمېر باندې ما سره مدرزات نه دي. نو ټول دې صحیح دي خو الله جل جلاله دغه ماشین په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله معلولین نه صدا کړي ټول دې صحیح دي. ورو
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشردوست چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوه تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونو راخیستلې.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم؟ تا پسې ښه نه وم، ته تلې ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګډونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنې سیالۍ له دوو ګډونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ و او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړ وي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړ وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم دغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د اثر او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې کوم اثر ته جایزه ورکوو، هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به شو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کیږي. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه واینده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبي څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم د لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي دردآباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی، که سپین ږیری یې، که نارینه یې، که ښځه یې، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوه لمریز کال د حمد میاشت کې دغه چاپ سو. او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال الله خان دی وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډېره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د مات علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی او دغه فعالیتونه، او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدي صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي؟ د فعالیتونه څه دي؟ د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو؟ او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري. خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونه راخیستې وي. ډېر استفاده مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو، لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې څنګه مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړ وي. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې. یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دي، هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه. او بل طبیعي خبره ده، ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي. دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د ترسواد تر سطحه د آګاهۍ پورې دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی. او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزنده لاور سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه ولا هلته به خلک خو طرفي خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به خپل مشکلات ویل، یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی، د به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه په خیر علی هغه نفر بایران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورما ده
منن تاسو ته منن.
تلا
سلاش سیب تا سرکلی وی ستری مشید.
سلام تاستا و دا زاده راڈیو طول و درانو ریدون کتا.
تلاش سیب لکه سنگه چه منگوسم واوری دل چه تاسی سکال ده اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا دا غور شایر جایزه هم ترلاسه کردی. لامیدی چو ولی تا دا غور شایر جایزه ترلاسه کردی سا پا شیر که چه داسی و یا تا محسوس کردی یا نور محسوس کردی؟
لاز خدا سی دقیق دوی اغا لمایارونو خبر نیم خوی و چو وقت مخی خبر شما چه اطلاعات کلتور وزارت دا فرهنگ مردم ریاست دا جوایز و پروسه پلارا چه بیا ما خپل کتاب در داباد هم دا دی پروسه لپار نماند که ومی تاک دو دوی معیارونو برزو با فکر کوم پا هر مریض کال کې د چاپ شوی شعري ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکي به هلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوي خبرې په کار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوي خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلي یو څه به پکې پیدا کړي
په خپله باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نویوالی
سو یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه ښه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور ته غاړه ورکړم درد یې آباد شم ګور ته غاړه ورکړم تل یخنۍ نه یخ په غېږ کې نیسي زه له ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم او تل هواو نه لاسونه ډک کړي زه د خبرو شور ته غاړه ورکړم زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم. کنه یعنی دلته په دې هر بیت کې د دې تر څنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوی رنګ پکې پاتې دی. مثلا پخوانی شاعري داسې وه چې که به د غزل هغه نورو محتویاتو ته پام نه کېده نو یوازې په یو موضوع به روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنۍ نه یخ په غېږ کې نیسي زه له ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم. ورپسې بیا مثلا بل به داسې دی چې زه د شهید نه شم پاتې دی شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم. که نه یعنی دلته څو رنګ په دې غزل کې
هغه د روان زمان هغه ناخوالې هم دي راخیستي دي لکه د اوس وخت کې چې موږ ګورو چې وژنې کېږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دا لري چې زه د شهید نه شم پاتې دی شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم.
زموږ په سنتي ټولنه کې تر ډېره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو حتمي به نور ورته البته به شهید شوی خو نور به په دې ورته خوشحالی ښیي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندوني په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش صاحب یو شمېر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په دغه برخه کې کار کوو. اکثره زموږ ځوان شاعران چې هغوی شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ د سنم راغی یا سپوږمۍ شوه په هاله کې یا دې ته ورته نور شعرونه هغه تشبیهات چې هغوی کارولي هغه اوس هم دوی کاري په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوی رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوی فکر وړاندې کړي.
تر ډېره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره پکار دا دي چې د په اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورکزي بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دی د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دا دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخی حوادث او ټول پدیدې مطالعه کی او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل خی دا مثلا دا سې نوی چې د چا ورته پام چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري. کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرېد چې هغه مور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما لپاره اړتیا لري. زویم چې داسې نوې خبرې پوه شي نوې خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شعري قریحه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانی شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي. دغه روحیه تاسو څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده؟ اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه. د هند لتا منګشکر چې دا هغه د دې لپاره واده ونه کې چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي، کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص ده. زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، هغه حڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري، یعنی ک زه چیرې شل کال بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلاره معلومه، یعنی زب خپل لار روانه مخو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوړون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی خپل مچ هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شیدار چې مونږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې خپويږي نو د دل لپاره په کارم دار چې د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه. کوم دغه سی په شيري نه دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی، یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کې هدا عقل خو پاغلار خو دې کوخه خو کې چیلر شي.
دغه وخت زموږ اوریدونکو کې ستاسو شعر په تمي ک درد آباد راوخل او اغه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه نوې غزل ملکل داسې ده چې د بے وسه حدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي 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 ته بنول او ما
ها ډیر ښه
ته ما نه غواړی چې زه خشم ز څنګه خشم مخامخ او هر توری دریدی ترا سروی د گرمی چپی دی راکڑی وجود تران لاڑی زد شپی تبی نیولی اوما او ته خپ مشی ز نشیا خپ نو مخو زما تلاشه زخوگی تبی نیولم
زخوگی تبی نیولم واه دیر من نکور ودان
خوشحال اوسم تاسنم.
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نکلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلي وي، خو د یو شاعر یوه مصره داسې وه چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته.
زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینه یا پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي، د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمنۍ په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنۍ ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. شتمنۍ ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل، نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل، غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل، مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم رانږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده، او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل، راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته، او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ، او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړې وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژني. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري یې ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ور تېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت معالی سندرغاړي د حکومت غلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان هر یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي، نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلالی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلالی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلالی زد گوام دا زندگی پلالی دا زندگی په غم لړلې چه باندې دي د دې دل یاري زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅه وښکلي زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅه وښکلي زړه کوم دا زندگی په غم لړلې دا چې زمون کلي لکا
د لوی پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومته ګیلمن دي وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره که حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هواري کړي، دوی به خپله فرهنګي او لرغوني موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې اغیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانو په خپل سید رحمان رحمانی دی ګردیز اوسیدونکی مخکې خدا سوی سو د اطلاعات او فرهنګ له لوري مقصد هلته هنرمندانو هلته خلکو، خو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم وو اطلاعات او فرهنګ کې هغه هم لرې سوي دي او دولت داسې خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بېرته خپله برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید په اطلاعات او فرهنګ کې راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مالی د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی. او د نورو تر اغیز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا د غبرکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوان نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقی کې و، نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه، دغه ته اطلاعات و فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا که حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي، او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې، او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی، هغه کوم دستور چې ده، د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو، جشنونو، ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه. Thank you.
شنالاری گاگا واگا شوادی پکیا فغرا سپرا شوادی پکیا فغرا سپرا شوا نرمی ورکا دا پینزو ورکی لیلا پشنو خالو ورکی لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ باجو شیسا گاری سارگ باجو شیسا گاری ندی وینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شورم